دویمنی مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د آزادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق له پلوه د نړۍ تر ټولو بد ځای پیژندل شوی دی. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلني راپور کې کړی ده. په دغه راپور کې چې تېر ورځ ناوخته خپور شوی، افغانستان د هغو اولس هیوادونو په لیست کې شامل دی چې حکومتنۍ د انساني قاچاق او همدارنګه د جنسي په حکومتي کمپونو کې د جنسي استفادې او د ماشومانو د جلب او جذب پالیسۍ یا مستند طرحې لري. د دې راپور جزئیات تاسو کولی شئ د ازادي راډیو پر پاڼه هم وګورئ. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان فضا اوس هم د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا اشغال شوی دی. مولوي محمد یعقوب مجاهد په مرکه کې چې تېره شپه له تل نیوز سره کړې ده، ویلي دي د افغانستان هوایي حریم اوس هم ناقص دی، خو هغه دې پوښتنې ته چې د الوتکې له کومه الوتنه کوي ځواب نه وایي. ښاغلی یعقوب تر دې مخکې هم ویلي وو چې د افغانستان هوایي حریم اشغال شوی دی. هغه تېر کال ویلي وو د افغانستان فضا ته د امریکایي بریدو الوتکو الوتکې له پاکستانه داخليږي. د دې موضوع په باب د امریکایي او پاکستان چارواکو رسمن کومه تبصره نه ده کړې. په دایکوندي کې په دوو جلا ترافیکي پیښو کې درې کسان مړه شوي دي. د دایکوندي لپاره د طالبان د امنیت قومندان ویاند غلام علي جاوید رسنیو ته ویلي چې دغه دوه پیښې په خدیر او پاتول سل کې رامنځته شوې دي. په خدیر کې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو موټر لارې واوښت او موټر چلوونکی وژل شو، او په بله پیښه کې چې په پاتول سل کې رامنځته شوې ده، دوه کسان هغه مهال مړه شول چې موټر یې له سرکه واوښت. د چلوونکو په احتیاطي د ترافیکي اصول نه رعایت د دغه ډول پیښو اصلي لامل بلل شوی دی. او جنوبي کوریا ویلي چې د شمالي کوریا د هغه توغندي زیات ټوټې پیدا کړې دي چې څه باندې دوه نیم مخکې سقوط شوی، او ګمان کېږي چې دغه ټوټې د هغه توغندي د ټوټې دویمه برخه ده. د ازادي راډیو د ازادي میلمه قدر منوریدونکو ستړي مشي، هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست. د ازادي میلمه په پروګرام کې یو ځل بیا زفرید سیال ستاسو قربانې. نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پوښنۍ خبريال میلمه دی. زموږ دا میلمه د ټولنیوز پوښنۍ خبريال عبدالله حمیم دی. عبدالله حمیم په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه دغه ټلویزیون ته راپورونه برابرول. دا چې په دغه موده کې حمیم د کومو مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپوښتو. حمیم صاحب، ډیره مننه کور دی ودان چې وخت دې راکړو موږ سره خبرونه کې خبرې کوي. که په پیل کې راته دا وایي چې عبدالله حمیم څوک ده، پیدایښت چیرته شوی دی او زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډیره مننه فریدې، سلامات اوسې، ژوندۍ اوسې. زه په اصل کې د اوروزګان ولایت یم، اما زه په هلمند ولایت لشکرګاه کې پیدا شوی یم، امالته لوی شوی یم، امالته مې ښوونځی لوستی ده، امالته مې ټول ژوند مې له هماغه ځای څخه پیل شوی دی، خو په اصل کې زه د اوروزګان ولایت څخه.
حمیب صاحب، د زده کړو د پیل نه راته وایا، ښوونځي ته د لومړي ځل لپاره چا وړی وي؟ هغه ورځ دې یادیږي؟ ځکه عموما ماشومان چې ښوونځي ته په اوله ورځ باندې د کورنۍ له خوا وړل کېږي ژاړي یا نه غواړي چې ښوونځي کې پاتې شي. تاسې د هغه ورځ په یاد ده کومه خاطره شی ورنه لري؟
زه ښوونځي زما ماما بوتلم، هغه ښوونځي کې شامل کړلم. زما سره مې د ماما یو زوی هم و چې ما واغې سره مسولی و، خو زه فکر کوم زه تر هغه څخه لږ مشر وم. چون ماماګان مې ښوونځي ته تلل نو د هغوی سره موږ عادت و، او چون کور کې موږ درس ویله، مسجد کې موږ درس ویله، او د نورو ماشومانو پر کم نه و. او اوله ورځ ما یادیږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره وه چې موږ دغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی. هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو دغه لیسې نوم یې شوی و، د ملا بورجان په نوم باندې و، د هلمند د مرکزي لیسې څخه و. نو په هغه ورځ یې بوتلو مکتب کې شامل کړو، او هغه زما ماما زه فکر کوم ما کشر و، هغه نه شاملوه. خو بیا ویل چې نه، یو ځای ځي یو ځای راځي. بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای وو، د ماما د زوی مې مور پلار نه و، هغې به اروپا کې اوسېدل. زه د ماما زوی مې مالته و، نو ما واغه سره همزولي و، همېشه به یو ځای ښوونځي ته تلو راتلو. او د ښوونځي داخل څخه نه، خو هغه وخت کې چې زما په یادېږي، زموږ د کوڅې پای کې یو کس و، هغې سپی درلودې. نو کله کله به بس د دې سپي سره ډېر په جنجال کې و، چې هغې به ماش پسې منډه کوله، ځغستله به، موږ به سیرو شو دا سپي. نو همدغه مې د هغه وخت د خاطرات څخه ذهن کې راځي.
د درسونو په اړه ته وایه، ښوونځي کې تکړه وي که ماما زوی چې تاسو سره یو ځای تلو راتلو، هغه درنه تکړه و؟ او کوم مضمون دې ښه زده کېده؟
زه فکر کوم چې زه شوم درسونو کې تر دې اتم صنف نام صنف پورې زه شوم، وروسته بیا فکر کوم ټمبل شولم. ما چوندینی درسونه ما تعقیبوله، مسجد ته تللم، ما دینی درس مې وویله. او بیا د دې تر څنګ د طالبانو اوله دوره وه، هغه وخت کې دا کورسونه و، انګلیسي و، دا شان ډېر کم وه. خو بیا هم د ناس پروار حاتی په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد هم هغه وه، چې د هغې کور ته به زه تللم، هغې ما ته جامه، زار، تقسیم، منفی، ریاضیات او کله کله انګلیسي، دا شان ما ټول له هغې څخه زده کړي دي. اوس چې هر ځای خدای دې ژوندی لري، نو زه شوم تقریبا درسونو کې در دا نهم لسم سمبرې زه شوم، ما درسونه ویل. او د دې تر څنګ د زه د ماماګانو کور کې اوسېدلم، ماماګانو سره خپل دانا او د نیکه سره اوسېدلم. هغوی را باندې ډېر فشار راوړي چې زه باید درس ووایم. او زما د خوشی وړ مضمون چې وو، او چې زما همیشه په هغه کې نمرې مکمل به وي، هغه دری مضمون وو.
حمیب صاحب قدم را ته وایي، دا چې ماماګانو کره اوسېدی، زده کړې په مسافرۍ کې دی کولې، ولې په لوړو صنفونو کې دی تنبلي غوره کړه او تنبلۍ طرف ته لاړې؟ څه علت وو؟
نه پوهېږم. ماما مسله داسې وه چې که څه هم زه د دې دپاره هملته دوی سره اوسېدلم چې زه باید درس ووایم، زه باید تعلیم وکړم. که څه هم ماماګان ویم ټول هغوی ښوونځي ته تله، پوهنتون ته تله، هغوی ډېر زحمت راسره ایستی. اما ځینې وخت داسې کېږي چې زه په دې باور یم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن ځینې میتودونو کې مشکل وي، ځینې میتودونو کې سخت وي، اما لایکان شاګردان ستا هغوی د هر رقم محیط و د هر رقم میتود سره هغوی عیار کېږي، هغوی بلد کېږي. اما زه چې کله نهم لسم سمپو ته ولاړم، بیا زما وضعیت سم نه و. زه به همیشه په خاص توګه د ریاضیاتو سره به زه ډېر په ستونزه کې وم، ډېر به په مشکل کې وم.
کدام را ته وایي حمیم صاحب، پانتون ته څه وخت تصمیم مو ونیو چې پایلې کوي، کانکور ازموینه څنګه تیره شوه؟ په دې را ته وایست.
زه چې کله له دولسم سیم څخه فارغ شولم، هغه وخت کې 2010 کال و، او په هغه وخت کې امنیتي وضعیت جنوبي ولایتو کې ډېر خراب و، د کور څخه بیرون یعنی یو ولایت بل ولایت ته تګ مشکل و، موږ یې نه پرېښولو، زه کشره مو نه. ما تصور خلاف لوړې نمرې وړې وې، 225 نمرې ما وړې وې، او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی و. بیا زه د پایاب ولایت علوم بشري او ادبیاتو ته کامیاب شوی وم، که څه هم هغه هېڅ ما نه و انتخاب کړی، خو زه هغه ولایت کې هغه ولایت ته زه کامیاب شوم. نو زه ډېر خوشاله وم، پلار ته مې زنګ ووهي، هغې په سپین بولتک کې اوسېدله، چې پلار زه پوهنتون ته کامیاب شوم، اوس باید زه څنګه وکړم زه. او بیا جالب دا و چې زموږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هېڅوک هغه ولایت ته څوک نه و کامیاب شوي، چې څوک د هغه سره تللی وای، یو ځای هلته وایي، زړه یې ډاټا وایي. بیا مې پلار راته وویل چې نه، دا خو ډېر لرې ولایت دی، بیا به وروسته تصمیم ونیسو. نو بیا زه دولتي پوهنتون ته ولاړ نړم، او چون پلار مې ضعیف و، هغه هم سپین ژری و، د درس پر ځای باندې ما کار کوي، چون زه به ټلویزیون کې مصروف وم، او همداسې کرا کرا هم د مسله کې تر څو چې بیا ما شخصي پوهنتون پیل کړم.
حمیم صاحب، تاسې په افغانستان کې د ټولنیو سره هم کار کړی دی، او کار مو د افغانستان د جنوبي زونه کولو، چې په هغه تیرو شلو کلونو کې هلته جګړه وه، او تاسې په دغه جګړه کې د اول خط نه راپورونه ورکول، د دغه کار په اړه راته وایي، او څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه؟
تلو نیوز په افغانستان کې ډیر مشهور رسنی او زه فکر کوم چې د زما په شمول د ډیرو کسانو یو د ژوند لوی له مهم او ارمانونو څخه هم دا ارمان وو چې کاش زه مان ته وسپای چراکم یا ځان ته ولاړ سم زه کار وکم. ما په هلمند کې می کار کوم، هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمیز ټلویزیون ما مالته کار کوي. بیا زه کوم مریض سره راغلی وم کابل ته، کابل کې زما څخه مخ کې چې کوم کس هلته کار کوي د بریالي رحیمي په نوم باندې وو، هغه کس هلته استعفا ورکړې او ویل چې زه آریانا نیوز ټلویزیون ته ځمه، هلته وظیفه ما نیولې ده او دا ځای خالي دی، ته دلته کار کوې چې زه ورته وایم؟ ما وایي هو زه خود کار کوم. بیا مشکل دا و چې هغه وختو کې زه چهرتن ډېر کشر معلومېدلم. بیا وایي زه صحیح ده، خو زه هلته کوم چاته معرفي کړلم، بیا هغې راته وویل چې موږ زنګ درته وو. زه بېرته راغلم هلمند ته، په دې مابینس کې هغې له کندهار څخه یو خبریال استخدام کړی وو، هغه یو دوه هفتې یو شل ورځې کار کړی وو، خو هغه یې بېرته ځواب کړی وو. بیا کوم بل کس له کندهار څخه استخدام کړی وو، هغه هم یو میاشت کار کړی وو. بیا یو ورځ زما خبرونه درلوده سار ټلویزیون کې، نو ټلیفون مې سایلنت کړی وو. زه خبرونه کې وم، کله چې خبرونې څخه ووتلم لس بجې وې، ماته زنګ رالی بیا چې هغه کس هملته زموږ مدیر وو د پرویز شمال په نوم باندې، هغه وویل چې ما کابل څخه زنګ ولیدی ته زموږ سره کار کوې. ما وو بیا وایي چې کندهار ته راسته ده د پلان کس سره چې مخکې له دوی سره کار کوي، له هغه څخه وسایل تسلیم کړه، همداسې کابل ته راسه. بس همداسې زه ولاړم. خو جالب دا و چې هغه وخت کې لطف الله نجفي زاده تازه د طلوع نیوز رئیس سوی و، مدیر سوی و. نو هغه چې زما لومړی ځل چې له هغه سره لیدنه او که څه هم ما دوی ته ځینې ګزارشونه زما څخه غوښتي وو، ځینې راپورونه ما هغوی ته لېږلي وو، خو زما څخه کوم امتحان کوم انټرویو څه هم زما څخه نه دي ترسره کړي. نو بیا هغې ما ته چې وکتله چې زما چهره چې زه ډېر کشر معلومېدلم، بیا ما ته وویل چې ته کندهار ته ځې، ته هلمند ته ځې. ما یې وویل ته څه مشکل دی، زه هملته ځم کار کوم، دا دونه وخت مې هلته کار کوي. بیا داسې دل نه دل و، ما ته وایي زه صحیح ده ولاړ سه. بیا ما ته یو څو پیسې هم راکړې چې دا ستا مصارف دي. زه راغلم، یو شل ورځې ما کار وکړي کندهار هلمند کې. بیا راته بېرته زنګ ووي چې دا ستا امتحاني دوره وه، ته کامیاب شوې، راسه موږ ستاسو سره رسمي قرارداد کوو. بس همداسې د کار 2015-14 کې ما امتحاني کار وکړي، 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ. بیا تر 2022 کال پورې ما کار ورسره وکړ.
هلته د کار پړه ته وایست ټول وخت هلته جنګ وو په دې شلو کلونو کې، او تاسو هماغې ځینې رپورټونه ورکول. څومره د راپور ورکول د جګړې له میدانه ستونزمن وو، او کله دې داسې تجربه کړې ده چې فکر دې کوو چې ولا بس که دې راپور پسې لاړ شم مرم، بېرته ژوندی نه راګرځم؟
هلته هر لحظه مرګ وو، ځکه زما اکثر راپورونه زما یعنې ټول د کار تمرکز مې یوازې په جنګ باندې وو. که هلمند کې وو هلته دوامداره جنګ وو، که اروزګان وو جنګ وو، که زابل وو، که کندهار وو، اکثر ولسوالۍ کې به جنګ وو. نو ډېر تمرکز زما د راپورونو پر جنګ باندې وو. داسې ډېر ځایونه راغلي دي، داسې ډېر وختونه راغلي دي، ډېر داسې پیښې راغلي. زه چې به همیشه کوم عملیاتو کې به زه نظامیانو سره تللم، ما به خپل د موبایل پاسپورټونه ایسته کول چې ما زما که زه خدای نخواسته کوم مین انفجار سي یا زه دلته ووژل سم، مال چې زما موبایل باید پاسپورټ ونه لري چې څوک یې خلاص نه کړي، ادا کال زما کورنۍ زما دوستان خبر کړي چې زنګ ورته ووي. نو داسې ډېر شرایطو، داسې ډېر حالاتو سره، داسې ډېرو پیښو سره مخ شوي چې ما به بیخي خپل د ټلیفون خپل د موبایل پاسورډ به مې ایسته کوو چې مال بیا په اسانۍ سره یو څوک زما فامیل ته زنګ ووي چې خبرې کړي چې دا هلک یا مړ یا ژوندی دی.
او کله چې ژوندی راوتله دې پیښونه، بیرته راتلی خپل دفتر ته، خپل کار ځای ته، څه ډول احساس در سره پیدا کېده؟ ځینې کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي، ځکه هر ځلې چې مرګ په سترګو ویني او بیرته ژوندی راګرځي، نو هر ځلې چانس نه وي چې بل ځلې ته ژوندی راوګرځي. بیا دې ولې تصمیم نه و چې ادامه ورکړي؟ ادامه ورکړي
فریدی اصلان دا یو جنون وو کار کول، او یو ټول خوشی درلوده، یو ټول غرور درلوده. چون چې زه یو داسې خطرناک ساحې ته به تللم چې هلته به ډېر کم خبریالان تلل. یوازې هغه کس زما سره دوه ملګري وه چې یو عبدالعزیز صفدري په نوم او یو هم د رولا روحاني په نوم. موږ درې کسان به هلمند کې همیشه یو ځای به د همداسې خطرناکه ساحو ته تلو. که څه هم نور مشران خبریالان به وه، هغوی اکثره کسان یعنی ممکن مشکل به درلودې، ستونزه، خو ډېر کسان نه تلله داسې ساحو ته. بیا چې به ما زما راپور به نشریدي په یو ډېر مشهور رسنۍ کې پر یو غټ سکرین باندې به زما سټنډ اپ نشریدي، او ما به خپل ځان ټلویزیون کې لیدي، او ما به د هغه فیډبیک لیدي. نو زه به نور هم هڅول کېدلم چې سبا زه باید بیا ولاړ سم، بله ورځ زه باید بیا ولاړ سم، او زه باید دغسې خطرناک ساحو حالات خلکو ته وښیم، او دا د دې ولایت د خلکو لپاره مال یو ښه چانس دی. زه باید دا مس نه کړم چې په هره طریقه یې زه باید ځان دغه ساحو ته ورسوم، او زه د دې ولایت د دې خلکو ژغ او د دې وضعیت باید خلک ورباندې خبر کړم، نړۍ ورباندې خبر کړم.
حمیم صاحب، کدام راته وایي په دې وروستیو کې څومره چې موږ دغه درې ولایتونو وګړو سره خبرې کړي، اوسیدونکو سره خبرې کړي دي، دوی ډېر زیات اونده مشکلات لري، لکه په دې وروستیو کې د پاکو اوبو کموالی، ژور څاګانو ته د خلکو غورځېدل. تاسې چې کله اغېز نه رپورټینګ کولو، د جنګ نه علاوه هلته د دغې ولایتونو اوسیدونکو ستونزې څه وي؟
فریدې، هلته ډېر مسایل و، ډېر مشکلات و، حتی داسې ځایونه، داسې سیمې، داسې مسایل به مخته راتلله چې د بې وسۍ څخه به بغیر له دې چې وشکې به ما ورته توی کړل، نور به مې هېڅ ما لاسته نه راتلل چې زه د هغه خلکو سره کومک وکړمه. نو هغه خلک هغه وخت کې هم د پامه غورځول شوي وه، اوس هم تقریبا له پامه غورځول شوي دي. مثلا لوی ستونزه هلته د ښوونځي وه، هلته د تعلیم په اړه باندې وه، هم هلته لوی ستونزه د پاکو اوبو په اړه باندې وه. غټه بدبختي هلته د خلکو علاقمندي مواد مخدرو سره وه، چې هغوی کښت کوي، کاچاکې کوي، روزنه او پالنه د مواد مخدرو کول، د تریاکو د کوله، همدا دا لوی بدبختي وي. ته فکر وکړه چې یو ماشوم به، یو کلن اته کلن کلن ماشوم به سیری کالی شلیدلی، بوټان به پښو، او په یخ په ګرمۍ کې به د ده څخه به یو بیلچا ورسره و، دی به په کرونده کې به کار کوي. د کروندې ارزښت چې دې کتلی وای، هغه به په میلیونونو افغانیو ارزښت درلود. یا ما د ده به سیری بوټان، سیری کالی به په پښو په بدن باندې به اغوستي وه، دی به هلته بزګرو کار به کوي. داسې وضعیت چې دې لیدلی وای چې دا اوس څه بدبختي ده. دا بیچاره بزګر چې په داسې یو ناپاک کرونده کې کار کوي، او هغه بیچاره په دې نه پوهېږي چې دی دا زحمت باسي، د میلیونونو خلکو ژوند تباه کېږي د ده د زحمت په نتیجه کې. ځکه هغه به تاریخ کرل، هغه څخه به یوروینو، بوډر او کریسټال جوړېدل. اما د هغه به د مجبوریت څخه، یا به هغه داسې یو رواج و په دې کلي کې، په دې وطن کې، چې هغه باید دغسې یو کار وکړي، همدغه بزګري وکړي. نو داسې دغه مشکلات و، دغه ستونزې وې، او سخت بې وسي به ما ځان به بې وسه ګڼي چې ولې دا خلک دا رقم دي، او ولې تغییر نه کوي. خو متاسفانه هغه وخت هم که جمهوري نظام و، دې مسایلو ته هېڅ توجه ونه کړله. اوس وخت کې هم د هغه ولایاتو خلکو د خلکو ژوند سم نه دی، بېچاره ګان اوس هم محروم پاتې دي له هر څه څخه.
سمیب صاحب، کدام راته وایي په دغه تیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جنګ و، تر ټولو ډېر مقاومت د افغانستان په جنوب کې و، د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه، د دوی دغه مقاومت په څه کې و؟ دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې، یا دا چې د امریکایانو په وړاندې دوی جنګېدل، دغه مقاومت دوی له کومه کولو، او د دوی نارینه وو په دې برخه کې څومره قرباني ورکړې ده، ښځې څومره کونډې دي؟
ځکه در توامه چې هلته ولسوالیانو کې په خاص توګه د هلمند سنګین ولسوالي، موسی کلا ولسوالي، زمینداور، باغران ولسوالي، چې هلته د حکومت په شلو کلونو کې یوازې د حکومت دوه کاله اول لومړني کلونه د حکومت په لاس کې و، باغران ولسوالي نور ټول هلته هېڅ حکومت ونه توانېدي چې هلته ملکي حکومتولي رامنځته کړي، هلته د دوی تر تسلط لاندې اوسي هغه سیمه، هغه خلک. نو دا ولسوالي چې ما نومان یاد کړه، دا د هلمند ګورنه ولسوالی دی، او دا د مواد مخدر د هغه اصلي کارخانه، کارځای، تولید، هر څه په دې ولسوالی کې کیږي. دی کې ځینې سیاسي مسایل و چې همدغه مسایل باید همدا جنګ همداسې وساتل سي، دا کاروبار باید همداسې وساتل سي، او دا خلق باید همداسې د هر څه څخه لیرې وساتل سي. مثلا د خلکو ذهنیت په دې جوړو چې زه تاریاک وکړم او زه مقاومت وکړم او زه جنگ وکړم جګړه وکړم. که څه هم د ټولو خلکو نه خو په لوی لاس باندې اکثر همداسې یو څه د خلکو ذهن کې ورته پیچکاري سوي وه. هلته په داسې کور هلته نه و چې هلته یو ښځه کونډه نه وي، هلته یو ماشوم یتیم به نه و، او هلته به یو مور او پلار بیا اولاد سوي نه وه. ټول یوازې دا نه چې هغوی به طالبانو د حکومت په ضد باندې به جنګېدل، نه، د هماغه ولسوالیو څخه نظامیان هم وه، هغوی به په حکومت کې هم وه. داسې ډېر مثالونه وه چې د یو فامیل غړي به وه، د اکا زوی به په طالبانو کې و، بل د اکا زوی به په حکومت کې و، او دواړو به مخامخ به جګړه سره کول، یو بل به سره وژله.
حمیم صاحب، د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سقوط د ورځو یادونه وکړئ. تاسو هغه مهال چیرته وئ او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول، تاسو راپورونه درلودل کنه؟ او بلاخره دغه تخلیه چې د افغانستان نه وشوه، افغانستان نه ووتل کنه؟
زه زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې زه خپل عمل ته وم، د کندهار ټول ولسوالۍ سقوط وې، یوازې ښار پاتو. ما لاغه ځای څخه لایف ریپورټینګ کوي، ما هره ورځ به راپور درلودې، خو ښار کې د ښار ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو، د ښار ځینې امنیتي حوزې سقوط شوې. یعنی د حکومت کړۍ ډېره تنګه وه ښار کې، چې زه له کندهار څخه راووتم کابل ته رالم، خو بیا هم هلته کندهار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې. زه کابل ته رالم او زه کابل کې وم، او چون یو لوی تغییر راتلی په افغانستان کې، یو لوی تغییر و، او ممکن سخت به جبران دی، جبران به سخت و ځینې خلکو ته، ځکه د تیرو شلو کلونو هر څه له منځه تلله، یا مثلا تخیرات پکښې راتلله، سخته وه د خلکو لپاره. نو زه هلته کابل کې وم، او هغه شپه هم زما یادېږي چې زه زما کور کابل کې و، ټول فامیل چې لشکرګاه کې ډېر بد جنګونه وه، هملته لشکرګاه کې مقاومت نظامیانو ډېر سخت مقاومت وکړي، او هغوی تر پایه پورې هلته وجنګېدله. زما فامیل هم مرا انتقال کړی و، کابل ته مې راوستلی و، او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازیګر نه داخلېدله، هماغه شپه باندې زه کور کې وم. زموږ تلونیوس کې نشرات تکرار وه، تکراري وه، خو بیا هم ما چې ولیدله په یو ګروپ کې مسیج رالی چې د الجزیرې خبریالان او ځینې کسان هغې ارګ ته داخلېږي. بیا مو دفتر ته وویل چې ما او عبدالحق و مریم موږ وویل چې ولاړو، سوال دا یو تاریخي شیبه ده، دا په افغانستان د یو بدلون سره مخ کېږي، او د تاریخ یو پاڼه اوړي، دا که د خلکو خوښه وي که نه خوښه، ما دا باید ثبت سي، باید د دې امتیاز د تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري. اما دفتر اجازه رانه کړه چې موږ تللي وای ارګ ته، خو هغه یوازې الجزیرې هغه نشر کړله چې هغې طالبان ارګ ته داخلېږي، او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کړي. اما سار وضعیت کابل کې عادي و، زه سار همداسې دفتر ته رالم، دفتر ته ډېر کم کسان راغلي وه، زه عبدالحق عمری ساپی صاحب دا ځینې کسان زما یاد دي چې اوله ورځ باندې موږ راغلي وو، اکثره دوستان تللي وو میدانیا وی ته تر څو ووځي له افغانستان څخه، خو د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بیرته دفتر ته راغله. همداسې بیا وروسته یو بیا هغې کمېدله، بیا همداسې وتله، خو زه تخلی کې ونه وتلم. زه همالته افغانستان کې وم، ما تقریبا اته میاشتې نه میاشتې طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړي، همالته وم.
کله چې ستاسې همکاران زیاتره له افغانستانه ووتلی، لت څه وو چې تاسې پاتې شوئ که خپله مو نه غوښتل؟
علتونه خو ډېر وه، زه نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم، خو چانس و خلکو ته، خلک وتله، هغوی نه چا مشکل درلودې هر کم چې وو، خو هغوی ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله. دې جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم، ځینې نه بلکې اکثره همکاران مو، ډېر همکاران مو هغوی له افغانستان څخه ووتله، ولاړه خو زه او عبدالحق مریم تر ډیر وخت پر موږ عمل ته پاتې وو. بیا مریم لاړ عمل ته د پخوانی کسانو څخه یوازې زه او صفی صاحب او یو څو نور دوستان مو شاته وو تر ډیر وخت پر عمل ته وو.
حمیم صاحب دغه څو کاله کار چې تاسو ټول نیوز سره وکړو او د افغانستان د داسې جنگي زونه مو چالته تل جګړې وی راپور ورکولو تر ټولو بدشان به مو کتلې وی د مرګ سره هم مخ شوې استې پکې داسې خوږه خاطره مشته پکې چې ساسي په ذهن کې پاتې وی د خپلې خبرې علي د دغه مودې نه
ولز څه درته اما په دې اړه باندې زما ذهن ته اوس داسې کوم څه نه راځي. اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډېره وه، ترخې خاطرې ډېرې وې. زه هېڅکله خپل هغه دوستان هغه ملګري نسم هېرولی چې هغوی شهیدان شوله. د ازادي راډیو خبریالو الیاس دایی شهید شو، نعمت الله زهیر په نوم باندې زموږ ملګری و خبریالو د آریانا نیوز ټلویزیون هغه شهید شو. زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبریالو کندهار کې هغه شهید شو. همداسې نور دوستان داسې هره پېښه چې به کېدله زما لپاره جبران سخت و او زه به سخت ډارېدلی وم. یوازې زه نه، هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی و چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودی، هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله. نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت و او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مې هېرېږي. نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې. اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري ډېر دوستان یوازې خبریالان نه په نورو برخو چې کار کوي ډېر دوستان وو په دې شلو کلونو کې، یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې لونیو سره کار پیل کړی و دا نه کال اته کاله، په دې موده کې زما ډېر دوستان هغې شهیدان شول، هغوی ژوند له لاسه ورکړي. د هغوی فامیلونه چې اوس زه ګورم، د هغوی د فامیلونو سرنوشت چې ګورم چې په ښه وضعیت کې نه دي، ښه حالت کې نه دي، نو زما لپاره ډېر سخت تمامېږي او ډېر سخته ده.
حمیم صاحب، که د وروستۍ پوښتنې په توګه دا هم راته ځواب کړئ، اوس خپل مسلک کې کار نه کوئ، لرې یاستئ، تصمیم لري چې آینده کې بیرته دغه مسلک ته که چانس برابر شي ورشئ او کار پکې وکړئ؟
دا زما په فکر باندې چې خبریالي صحیح دی چې مسلک به وي، اما زه خپله وایم چې دا یو هنر دی او چې ډېر کسان مو لیدلي دي چې هغوی درس ویلي دي، پوهنتون یې ویلي او دې برخه کې هغوی وایي مسلکي سوی دي، مسلکي وي. اما دا یو خدایي هنر دی چې پیدا کېږي، چې ډېر د پوهنتون استادان مو لیدلي دي هغوی یو رپورټینګ نسي کولای، رپورټ نسي لیکلای. اما یو کس کې که هغه له دولسم سیم څخه فارغ سوی هغه به ډېر ښایسته رپورټینګ کوي پر ټولو اصولو به برابر. یعنی یو زه د یو هنر په سترګه ورته ګورم او دا هنر دی چې دا هېڅکله چې د انسان وجود کې نه وژل کېږي. اوس هم زه هڅه کوم چې او زه میدان میدان خپل کارونه کوم او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه دې زه بل کار وکولای سم.
ډېر زیات مننه کور دې ودان حمیم صاحب چې وخت یې راکړو خبرې دې وکړې.
سپ بلا سر.